اوردونکو د مشالې دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د ورځې 15 بجې شوی. په دې غړي کې واری د پاکستان وزیر اعظم سره د امریکای سنټرانو ملاقات، د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو صلاحکار سره د ملګرو ملتونو د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو لیدنه، کراچۍ جیل ماتولو هڅه، په جرزو کیمپ کې د کډوالو ستونزې، په افغانستان کې د هغو 400 کسانو د کیسونو بیا څېړنه چې سزا ورته اورول شوي، یو داسې تن سره مرکه هم لرو چې د مرګ سزا ورته اورول شوي وه. د ذهني ناروغانو نړیواله ورځ نور هم شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی نجیب امیر ته ورځو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم امریکایي سناتورانو سره د هند په پولا پر کړکیچ خبرې کړې. د کراچۍ چارواکي د مرکزي زندان د ماتولو د هڅې د شنډولو ادعا کوي او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کړنلارې لپاره سلا مشورې کوي. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دوه امریکایي سناتورانو ټیم کین او اینګز کینګ سره په خپل دفتر کې کتلی او د نورو چارو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول پلیکه د روانو ناندریو په اړه ورسره هم خبرې کړې. هلته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون د ملګرو ملتونو د 15 دایمي استازو د غړو هیوادونو د سفیرانو سره په اسلام آباد کې وکتل او د دې کتنې پر مهال د کنټرول د کرخې د وظیفې په اړه ورته معلومات ورکړل. سرتاج عزیز د امریکې، برتانیې، چین، روسیې او فرانسې سفیرانو ته ویلي د کنټرول په پوله د دوی په وینا د هند له غاړې د جنگ بندۍ سرغړونه او د هندي مشرانو راپارونکي بیانونه د سولې هڅو ته تاوان رسوي. د هند او پاکستان لوړپوړو پوځي چارواکو نن د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کنټرول د لیکې پر وضعیت خبرې وکړې. په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو ملکونو د پوځیانو ترمنځ په پوله د وروستیو ډزو نه پس دا لومړی وار دی چې د هند او پاکستان پوځي چارواکي په خپلو کې سره خبرې کوي. یو پاکستانی چارواکي ویلي د دواړو خواوو پوځي مشرانو په شریکه پوله د شخړو د هواري او د ډزو د کمولو په موضوع د یو بل سره خبرې کړي. راپورونه وایي د اکتوبر له 15 نیټې راهیسې چې په پوله د ډزو تبادله پیل شوې، شل ملکي کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي په مرکزي زندان د برید یوه هڅه یې شنډه کړې ده. د رینجر ځواک یو مشر کرنل طاهر پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل د ځمکې لاندې یو داسې سورنګ یې کشف کړی و چې د زندان دننه د یو شاړ کوی نه یو نږدې کور ته تللی و. د سند صوبې د جیل خانجات وزیر منظور وسان ویلي د کراچۍ په مرکزي زندان کې تر سلو پورې خطرناک قیدیان موجود دي. د نوبل د امن د جایزې د کمیټې مشر ګیر لونډستاد نن د مشال لډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال پر پاکستان غاغو کړ چې په ولسی کچا د تعلیمي مبارزې په بهیر کې د ملالې یوسفزۍ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ملالې یوسفزۍ بریا نه یوازې پاکستان بلکې ټوله سیمه د پرمختګ لوري ته بیایي.
They should pay attention to what Malala is saying. Her message is crucial.
دی وای د پاکستان خلکو او په خاص توګه پښتنو ته پکار دی چې د ملال یوسفزای پیغام ته توجه ورکړي. د هغه پیغام ډیر اهم دی او هغه دا دی چې ماشومان او جنکو ته د تعلیم ورکړل شي. تعلیم د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره بنیادی وسیله ده او په هغه کې د جنکو تعلیم خاص اهمیت لري.
په پاکستان کې داسې انګیرنې دي چې ګواکې حکومت ملال یوسفزۍ ته د امن د جایزې په ګټلو هغومره پروتوکول نه ورکوي څومره چې لازمه ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وزیر اعظم نواز شریف به ملال یوسفزۍ ته د نوبل جایزې د ورکولو په غونډه کې د خپلو مصروفیتونو له کبله برخه وانخلي. د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو شمېر مشرانو نن په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د بیعت کولو اعلان وکړ. د نهه یا سه شنبې په ورځ مشال لډیو ته په یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ویان شاهد الله شاهد ویل د سره د خپلو 15 ملګرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیعت کوي، خو په دې کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله په شمول نور طالبان نه دي شامل. څو ورځې وړاندې تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وفاداری اعلان کړي. افغان چارواکي وایي نن په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د افغان پولیسو شپږ سرتېري د لوګر په برکی ولسوالۍ کې په برید کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې بیا دوه ولسي کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. طالبانو د دواړو بریدونو پړه قبوله کړې ده. له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شلو هیوادونو د پوځي مشرانو سره ګوري او په دې موضوع به ورسره بحث کوي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد څرنګه کړنلاره جوړه کړی شي. دا بحث چې د یوې ورځې لپاره به وي د پېښور په وخت د شپې ناوخته پیلېږي او مشري به د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارټین ډیمسي کوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د امریکا په مشرۍ کې پر ائتلافي ځواکونو فشار زیات شو سو د یادې وسلواله ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. اسلامي دولت وسلواله ډلې د اکتوبر په 14مه د عراق په لویدیځ انبار ولایت او د شام په محاصره شوي کوباني ښار کې پرمختګونه کړي. د چین په لویدیز نارامه سیمه سنکیانګ کې اته کسان وژل شوی دي. ریډیو فری ایشیا نن راپور خپور کړ چې دوه اویغور نژادو د اکتوبر په 10مه نیټه د چړو په گزارنو درې د پولیسو افسران او درې حکومتي چارواکي وژل او وروسته دوی هم په ډزو وژل شول. په راپور کې ویل شوی چې دواړه بریدکوونکي د 25 کلن عبدالرحیم تونیاز او 26 کلن ابلیکیم عبدالرحیم په توګه پیژندل شوی دي. ویل کېږي ښایي دغه دواړو کسانو به د پولیسو په ولکه کې د خپل رور د وژل کېدو په بدل کې برید ترسره کړی وي. د ایران صدر حسن روحانی وایي ممکنه ده د نومبر د 14مې د ضرب الاجل را رسیدو وړاندې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر تهران د نړیوالو قوتونو سره کومې معاملې ته ورسیږي. پرون د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت روحانی وویل که څه هم د نړۍ د شپږو قوتونو سره ځینې اختلافات شته چې خبرو ته اړتیا لري، خو ایران سیاسي اراده لري چې په دې لړ کې کوم تړون ته ورسیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د روانې هفتې په اخره کې په وینا کې سره وګوري. دا تر دې مهاله خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیې د سراج ظاهر نه
نن د نهي پورز د پیخور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې غستل کیږي او په 102 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 101 کم دیر روپۍ او 25 پیسې او په 101 کم دیر روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 104 روپۍ او 25 پیسې او په 104 روپۍ 50 پیسې. د عربی امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی اویا پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیت د محکمې په وینا راتلونکي څلیرشتو ګڼټو پورې به په پیښور کې دمه په دمه باران وریږي او د غرنګ په بنو کې هم د باران امکان دی او کوئټه کې به اسمان شین وي. د دې تر څنګ په پیښور او بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 او په بنو کې به 40 سانتي ګریډ وي.
اوردل کو تاسو له مشالې ډیو خبرونه اوردل چې نجیب عامر وړاندې کړو د غرنګې د کرنسي او موسم حال چې سراج ظاهر ته وړاندې کو په دې غړي کې بوري. یو کارپوهای په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله کړکېچ روان دي. د امریکایي سنټرانو د پاکستان دوره ډیره مهمه ده.
جو خود ہی خواہ انڈو پاک کنفرنٹیشن لگ گیا دے تو بارڈرز باندھے نو پدے حالات کے اگوی گیدرنگ دا فیکٹس اور اسیسمنٹ کئی تو دے دا فارا دا وزٹ ٹو دین او دس از امپورٹنٹ.
کراچی امنیتی چارواکی وائی دغل تھئی دا مرکزی جیل دا ماتولو یوا لویا منصوبہ ناکام کڑی. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر باب ظاهر خاصي سره په ځانګړې مرکه کې د هغه لخلې طالبانو سره د یو کال قید کیسه ورو
اشار یا دباو یا اثر خلق باندې راځي چې هغه د چا څخه غبراویش دوی نظم حکومت منه نه ځنی غبراوی در وس پروا نه پکوي نه لته حکومت نه د حکومت دومره جرأت چې راغلی.
د نوخار په جلوزو کمپ کې د قبایلی سیمو کډوال وای بارانونو سخت تنگ کړي دی او د سر د پټولو ځان لري.
پرونه باران شروع دی چې څنګه بار اورېدل لاندې مو په مشمانو باندې په خیمه کې باران اورېدل
بس باران چې کوم ردلای لای متخه متالور شي مشمان په کې داسې کسم پروتې له کپړدان کې شیړخه.
هغه کسان چې د مرګ سزا ورته ورول شوی وي په هغه جیل کې څه تیریږي.
بدې کې خو ډیر ملګری وو هغه پکې د زنه خو پکې نه دماغ خراب شوی دی زنه پکې نه بیماران شوی دی سو پکې نه وفات شو لکه مړوم شو پکې نه سو د ډیر خفغان هغه ته بیماری او شوی چا ته هارت اٹیک شو.
لمشال دې سره اوسې اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د امریکای سنټرانو ټیم کین او انګس کینګ تیر ورځو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کړي چې پکې د سیمې پر امنیت، دفاع او امنیتي مرستو او دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې اترې شوې دي. د دفاعي چارو یو کارپو وایي په داسې حال کې چې پاکستان او هند ترمنځ پر پوله کړکیچ روان دي، د امریکایي سینیټرانو د پاکستان دوره ډیره مهمه ده. تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې تیره ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د امریکې د سینټ عام سرویس کمیټۍ غړو سینیټر ټیم کین او اینګس کینګ سره د ملاقات پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویل چې امریکې سره خپل منځي تجارت او دواړخیزه تعلقاتو کې نور بهتری راوستل د پاکستان اولنۍ ترجیح ده او داسو او باشا ډیم منصوبو کې د امریکې مرسته د ستاینې وړ ده. وزیر اعظم نواز شریف د امریکې سینیټرانو سره د هند سره په ورکینګ باونډري او کشمیر کې په لائن آف کنټرول د او ګولباری پی خورستو په پیدا شوی صورتحال هم خبرې وکړې او وی ویل چې کشمیر مسلې د حل لپاره د ملګری ملتونو قراردادونه بنیادی حیثیت لري، نو ملګری ملتونه دې د خپل قراردادونو خیال وساتي. بلخوا په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې د خپل خبر پاڼې د لارې د سینیټر ټیم کین او سینیټر اینګس کینګ د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پخلی کړی دی او ویلي دي چې ملاقات پر مهال دواړه سینیټرانو په سیمه کې د سلامتۍ په صورتحال کې خوالی راوستلو لپاره د پاکستان حکومت سره په ګډه د کار کولو د خواهش اظهار وکړو. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید د امریکی سینیټرانو د پاکستان سفر په حق لوایي
دوی په روکین کې دوره لګئی د فورن ریلیشنز کمیټي چې دا سینیټ او دا وی هاوس اف ریپرزنټټیوز دا وی خلک لګی دا سي ټو اسس د سچویشن یو خو دې خوا انډو پاک کنفرنټیشن لګیا دی په بارډرز باندې نو په دې حالات کې هغه وی ګیدرینګ د فیکټس اور اسسمنٹ کئی وہ چکر خدا نہ خواستہ دا کانفلکٹ لوئی شو نو دا با امریکہ خوب سر سائیڈ خوب آلی کرا نو دے دا پارا دا وزیٹ چے دے نو دس از امپورٹنٹ.
وزیراعظم نواز شریف سرا دا ملاقات نوڑان دے دا امریکی سینیٹرانو دا پاکستان فوز مشر جنرل راحیل شریف سرا ہم ملاقات وکڑو. دا پاکستان فوز دا مطبوعات و سانگ آئی ایس پی آر تر مخا پا ملاقات کی خپل منزی چارو خصوصا دفاع سیکیورٹی مرستو او دا سیمی مجموعی سلامتی پا صورتحال خبر اتری وکڑے شوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو یار دی بیچ لچو اونے ورہی سے د ہند او پاکستان ترمنز پر پولا د ڈزو په تبادله کې د دوه هیوادونو د چارواکو په خبره یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لوړې د لیو د غرنګي په زرګونو خلکو کړي کړي دي. همدارز تیر مقام د پاکستان د بنو چارو په دفتر کې ردی هیواد د وزیر اعظم سلاکار سرتاجزي سره د ملګرو ملتونو پنځه مستقل غړیو هیوادونو سفیرانو ملاقات وکړو. دوی ته هم د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول لاین د موجوده صورتحال په اړه معلومات ورکړل شول. پاکستانی چارواکو له سفیرانو غوښتنه وکړه چې په هند د ډزبندۍ د معاهدې پابندۍ کولو زور راوړي. تفصیل د خپلې خبریالې رابیا اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د وزیر اعظم مشیر تیر ورځ په خارجه چارو دفتر کې پنځه مستقل غړي ملکونو ته د کنټرول لاین په سرحدي سیمو کې موجوده صورتحال په اړه بریفینګ ورکړو. په دې بریفینګ کې د پاکستان خارجه سیکرټري احساس احمد چودھری هم موجود و. د بریفینګ په اړه خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم مشیر د ملګرو ملتونو پنځه مستقل غړي ملکونو سفیرانو سره په خبرو کې وویل چې هند له اړخه جنگبندۍ خلاف ورزي کولو او د هند مشرانو له اړخه راپارونکي بیانونو نه صرف امن کوششونو ته نقصان ورسېدو بلکې دا د پاکستان د ترهګرۍ خلاف روان جنگ نه د توجه لرې کولو وجه هم جوړیږي. خبر پاڼې زیاتوي چې سرتاجزي پی فایف ملکونو سفیرانو ته وویل چې تیر اگست کې د سیکریانو په سطح مذاکرات منسوخ شو او بیا د هغې نه پس په سرحدي سیمو کې ډزې او ګولاباري وشوه چې له وجې عام ولس ووژل شو. په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار اشرف جهانګیر کرزي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ملګرو ملتونو ته خط لیکل او پی فایف ملکونو سفیرانو سره په موجوده حالاتو خبرې کول یقینا خګام دی، خو د پاکستان سفارتي دباو هله موثره جوړېدې شي کله چې ملکی حالات صحیح اړخته روان شي.
چې موږ خپل کورنۍ حالات سمو، خپل ایمیج سمو په دنیا کې او خپل ډایلاګ او پالیسی هغه بجاري ساتو، نو بیا رو رو څنګه باندې پرېشر جوړېږي چې اخر تاسو هم کشمیریان سره سب سلوک مطلب وساتے او پرتا سو باندھ کی واجبات دے او یون ریزولوشن اگر چہ چیپٹر سے کر لیں گے اور در سے بھی خوبیاں پر اگر ان انڈیا باندھ واجب دے تو اگر لفظ خیال وساتے لتارن دا مورل پریشر پولیٹیکل پریشر ڈپلومیٹک پریشر مت رو رو بلڈ اپ کوالے
ہم پدی لڑکی دے باہر نو چارو یوبل کارپو پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان وائی
تو کشمیر باندھ دے پاکستان او دا ہند اپس کے شخڑے سمجھنے نہیں دی یو طرف نہ دراندازی کی رہی ہے بل نہ سنائے خبر نہ دا اور دا دونا دویا خبر ہم نہ کہ بڑی بڑی دونا گھٹ گھٹ خبریں شروع کی خلا کا دا صرف پاکستان کی ولی جو سیاسی عدم استحکام دے اور دل کے افواہوں نہ دادی کہ دل کے یو یا دبل فوج مدد کری دا پارا وقت یو منڈا جو شروع شوی دا پا حکومت کیوں اور دلی اپوزیشن من کیوں کہ یو دبل نہ زیاد چیدے پا کشمیر پا ممنی بندے
د ذکر ده د ملګرو ملتونو په دې پنځه مستقل غړي یا پی 5 ملکونو کې امریکا، برتانیا، چین، روس او فرانس شامل دي. د تیرې جمعې په ورځ کمی سلامتی کمیټه اجلاس کې د ملګرو ملتونو مشر د خط لیکلو نه علاوه دا فیصله هم شوې و چې پاکستان به د پی 5 ملکونو سفیرانو ته د کنټرول لاین د موجوده صورتحال په اړه بریفینګ هم ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
کراچی کې امنیتي ځواکونه وایي چې د ښار د مرکزی جیل د ماتولو یو کوشش یې ناکام کړی دی. د چارواکو په خبره د جیل کې ګڼ مهم وسلوال خید دي چې د خلاصولو لپاره یې له یوه نږدې کور څخه سورنګ کیندل شوی و، خو جیل ته تر رسیدو مخکې امنیتي ادارو ته پته ولګېده. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په بنوډي رسمل خان کې جیلونه مات کړي او په سلګونو کسان له قیده وستلي وو. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک چارواکي وایي دغه سورنګ د کراچۍ مرکزی جیل سره نږدې د غوسیه کالونۍ له یو کوره شروع شوې چې مخه یې د زندان داخلي برخې ته رسیدل وو. د چارواکو په وینا دغه سورنګ 50 متره جوړ شوی وو او کلس نور متره وهل شوی وې، نو دا به د زندان 50 او 60 نمبر بیروکونو ته رسیدلی وې. چارواکي وایي په دغه دواړو بیروکونو کې د وسلوالو ګوندونو اهم غړي زنداني دي. د رینجر ځواک لوړ پوړي چارواکي کرنل طاهر 13 ورځ په کراچۍ کی خبری غونډه تا پوینا کی پدی اڑویل دی وای دا سورنګ د غوسیه کالونی په یو کور کې د اوبو په ټینکی کې د ننه لس پټه خطا شروع شوه او بیا د زندان په لور غزول شوه دی. د دې سورنګ د جیل داخلي برخې ته پر سوالو کې لس متره فاصله پاتې و. د نوموړي په وینا د دې سورنګ لاره د کراچۍ په مرکزی زندان حمله کول او د دې څخه د وسلوالو د زینو ملګرو د وستلو پروګرام وو چې امنیتي ځواکونو ور د مخه شړن کړو. هغه زیاته کړه خای د زندان د ننه څخه هم ځنی عناصر د سورنګ وهلو په کار کې ککړ وی. دی وای د سورنګ په جوړولو کې انتهایی حساس حالات کارول شوي. د زندان د بیروکونو لورې خودل او ځینې نور داسې شیان شته چې معلومات یې د زندان دننه عناصر ورکولی شي، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. کرنل طاهر وویل په پیښه کې ککړ ځینې مشکوک کسان یې نیولي، خو هغه دا څرګنده نه کړه چې دا کسان د کومې ډلې غړي دي. د سند صوبې د جیلونو وزیر منظور وسان ویلي د کراچۍ په مرکزی زندان کې د 100 څخه زیات داسې مجرمان موجود دي کوم چې په لویو جرمونو کې ککړ دي. هغه زیاته کړه دغه کور چې یاد سورنګ ترې وهل شوی دا څه موده مخکې د کراچۍ د یو پولیس سرتیری ملکیت وو. دی وای زندان ته چې د کوم کور څخه لار شروع شوی دا په دې کور کې څه موده مخکې یو پولیس سرتیری اوسېدلو. دا کور شاوخوا 3,00,000 روپۍ قیمت لري، خو هغه دا کور په 4,00,000 روپۍ خرڅ کړی دی. نوموړي زیاته کړه په دې اړه یې پلټنې شروع کړي چې په دې پیښه کې د زندان ساتونکي پولیس والا او کبل څوک لاس لري. یاد دی وی په خیبر پختونخوا صوبه کې په زندانونو د حملو راوروستو د کراچۍ د مرکزی زندان سخت امنیت نیول شوی دی. د یاد جیل د ساتنې په مخه د زندان بهر دویم دیوال جوړ شوی او اضافي سرتیری د جیل د ساتنې په مخه ځای په ځای شوی دی. همداراز په دې موده کې رینجر سرتیرو په یادو زندانونو کې د لټون عملیات هم کړي چې په ترڅ کې یې له یو شمېر زندانیانو څخه موبایل ټلیفونونه، واړه کمپیوټرونه او د انټرنیټ د کارولو آلې ترلاسه کړي وي. د ډیر وروستو د کراچۍ زندان په احاطه کې د موبایل ټلیفون سیګنل بندونکي آلې یا جیمری هم لګول شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجی
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجی
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجی
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجی
شال او شمله
په پوکم سلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجی
دا د مشال ریډیو د سبانه ورځي 19 پروګرامونه دي وزو کوټه تاب بلوچستان کې د عوامي نشتلګون مشر ارباب ظاهر قاسی د طالب وسلوالو سره یو کال په قید کې تیر کړی هغه ل کوټه تختول شوی بو نوموړي په حکومت سخت نیوکه کړې چې د خلکو د ژوند خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي ارباب ظاهر قاسی سره زموږ همکار برکوال میاخیل مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې نوموړی څنګه وتختول شو نو هغه وایي
دوی ورځې کوټ کوم دوی ورځې بعد د کوټ وایستلم نو بیا په مختلفو اډو کې کښې شولم په دا تقریبا دغه دوران دلته زه تقریبا یوه میاشت وم څلور پړاو ته بوتلم په درې څلور پړاو بعد بیا دور وزیرستان خواته بوتلم
دغه درې څلور پړاو کې سفر ډېرو کله جو
ځینې به و پنځه شپږ ګنټې و ځینې دولس ګنټې و ځینې دیرلس ګنټې و دا تلو
نو پر دغه لارې باندې امنیتي پوستې چې راتلې چک پوسټونه تلاشي اخیستل کېدله نه
زه خو هم پاکستان کې ګسر نهشته امنیتي پورس بولی حکومت بولی لارې لکه پاکستان کې نه معلومې دی کنی څنګه به یو سړی د شاره پورته کړي دوی ورځې په شار کې ږدي لس منټه فیصلې باندې هغه نه معلومېږي
پر دې لارو باندې خلک هم بدلېدل که نه بدلېدل
چونکې ما نه لیدل سترګې م بندې دا نه سم ویلې
دوی خبرې په کومه ژبه وي اکثره
ځینې یو ژبه وه ځینې بله ژبه وه بس دغه قدر کافي ده بس
په لومړیو ورځو کې ما ستاسې له مشر زوی سره خبرې وکړې بیا دوی وویل چې له میرانشاه کور ته ټلیفونونه راغلي دي یعنی تاسې په لومړي ځل میرانشاه ته ورسول
هلته بوت میرانشاه کې و هلته اپریشن پورې میرانشاه کې
کله چې دوی ستا په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه دا بیخي دومره لوی شمېر و یعنی یو میلیارد کلدارې روپۍ یو ارب روپۍ دوی غوښتې بیا له هغه وروسته له تا سره څه وضعیت کوو تا ته بیا داسې اختارونه درکول چې که دا پیسې رانه کړل چې له تا سره به څه وکړو
ما سره مجموعي طور رویه دومره بده نه وه چونکې قیدي 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 په اوله خو زه قیدي وم خوراک یې را کوي لمونځ لې خرسولم په دا میرانشاه کې دوایي دوایي یې را کوله خوراک چې دوی خوړی هغه یې را کوي
دوی خو کله داسې نه محسوسوله چې پر تا باندې زیات بندیز ولګوي یا ته وتښتې له تا سره یې ښه وضعیت کوو که نه
وضعیت یې مناسب و خو تښتېدو خو دغه خو قیدي قیدي باندې خو په احتیاط کې
دلته چې عوامي نېشنل ګوند او دلته د بلوچستان ټولو ګوندونو او حکومت ستا د تښتونې په خلاف احتجاجونه وکړل په اسلام آباد کې احتجاج وکړ د دې هم په دوی باندې څه فشار به راتلی چې دلته احتجاجونه کېږي یا کېدی سي هلته بیا پوج د دوی خلاف عملیات وکړي یا څه وکړي
فشار یا دباو یا اثر خلکو باندې راځي چې هغه د چا څه ګبراوي شي دوی نه زموږ حکومت منی نه ځینې ګبراوی در هېڅ پروا یې نه پکوله نه هلته حکومت و نه د حکومت دومره جرات و چې راغلی وای دی خاص ماته نه معلومېده چې په دوی فشار راغلی دی دباو راغلی نه
د جون پر پنځلسمه چې د پاکستاني پوځ لخوا هلته پوځي عملیات پیل شول نو بیا هغه وخت تاسو چیرې واسته او بیا بل ځای ته انتقال کړل
د دې ځای وویستم بالا وزیرستان ته غرو پخوا هلته بیا دا عملیات نه یو وخت جټ مټ رالی بمباري به وکړه لیکن باقاعده فوج نه په مځکه و نه راتلی سوی
د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو غړي او مشران ستاسې په تېر حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې ووژل شول څه فکر کوئ چې آیا دا ستاسې تښتول هم هغه ستاسې له ګوند سره د نظریاتي اختلاف پر بنسټ و که نه د پیسو په بدل کې ته وړی وي
یو وجه خو یې دا هم ویله دویم وجه پیسې غوښتې دواړې خبرې وې بنیادي طور خوابدي وې د مشر ډېر
دا په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارباب ظاهر قاسی چې د طالب وسلوالو سره د یو کال کې تیرولو وروسته خوشی شوی و خوشی شوی له نوموړي سره د مشر ډو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې وه
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو د مشال ډو خبرونه اورئ په خیبر پختونخوا کې د تیرو ورځو د بارانونو له وجې په جلوزو کیمپ کې میشته ځینې کډوال وایي چې خیمې یې راڅسیږي او په ډېر بد حال کې ژوند تیروي دې کیمپ کې د خیبر او مدو ایجنسیو د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خوښه پنځه زره خلک اوسیږي. دوی کې ځنې مشال ډو ته ویل چې د بارانونو موسم بدلېدو له وجې د ماشومانو د ناروغه کېدو خطر هم ډېر شوی، نو ځکه د ورسره حکومت له پخوا ډېرې مرستې وکړي. پړی د غلام غوستا رپورټ اورو.
تیر ورځ په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې بسم الله جان نمې چې کله پوښتنه وکړه چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې مو ژوند سرنګ تیریږي، نو په جواب کې نوموړی وایي
د ویجه ناکامه د توای چې وخت خطرېږي په دابه وي کوي نور چې کوند با زدان از یو ته خراب عمر ده کنه نشته چې هرې خبره تکلیف دی مونږ ته تنه رو ورکښلو دلته کین چې کوند د مونږ څوک هم خوري نشته مو مونږ شرون شي هغه هم د الله فضل دی په مونږ خو ته ناسي مونږ خوري به شوي کنه پرونه باران شروع دی چې څنګه برا ورېده لاندې مو په مشمانو باندې په خیمه کې باران ورېده
او هم د باړې خیبر ایجنسی یو بلتن همت خان نه چې کله پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند مو سرنګ تیریږي، نو په جواب کې هغه وویل
کومې موږ د پاره دی دا پر دې بالکل په ډوډ غری پروت یو لاندې باندې پر دوه غندې مو نشته دی بوز باران چې کوم ردل لای متخ همت اور شي مشمون په کې داسې کسم پروت یې لکه په ډان کې شونډخه دغه چې ابراهیم کا هو ګوند نه ویل پر دې بالکل په ډوډ غری پروت یو پیر پر خاطر دې پر دوه پروت یو چې سکه څو پستر غوینو سره پستر کې صاحب دې کلی شار میګو
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د بیکوره شوی ولس د دې ستونزو په لړ کې می چکله د جلوزو کډوالو کیمپ د انتظامی د یوې چارواکي رائے نشانه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په سختو موسمی حالاتو کې به بیکوره شوی ولس ته ځنی مشکلات وي، خو په مجموعي ډول د کډوالو لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د بیکوره شوی ولس لپاره په جلوزو کډوالو کیمپ کې د ننه د صحت تعلیم او خوراکي توکو په شمول د ټولو بنیادی ضرورتونو بندوبست کړی دی.
لکه اوس فوډ شو هغه موږ سره په ډبلیو ایف پی پروویژن باندې چې دی بیسټ شي دی دغه آی پی دی پاغه باندې دی ته فوډ ملاویږي. دلته موږ سره سکولز دی، میډلز، پرایمری، های سکولز دی، موږ سره هیلت فیسیلیټیز دی پاغه کې تقریبا مختلف هغه دی نیوټریشن پارت دی، موږ سره سپینزا هاسپټلز موږ سره دلته کار کې د فاټا هاسپټل دی پاغه کې تاسو وګوره د ایکس رے مشین فیسیلیټیز
د راینشا په وینا په جلوزو کډوالو کیمپ کې ټول 15,335 بیکوره شوي خاندانونه دیره دي چې پکې 15,385 خاندانونه د خیبر قبایلي سیمې سره تعلق لري او لس کم 300 خاندانونه د باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ډیو خبرونه اورئ. زو کورم ایجنسی ته د کورم ایجنسی مشرانو له حکومت حقوقت چې دوی په سکولونو کې استادان حاضری نه کوي چې لکبلې د دوی د مشومانو راتلونکو له تیرو سره مخامخيږي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ډیو خبريال سره ظاهر په دې رپورت کې وو.
د کورمی ایجنسی د مشرانو وینا ده چې په کال 2009 کې د خراب حالاتو لوج په ټولو کورم کې کوم شپږ سکولونه بند کړی شوی وو، هغه سمو د وړاندې خلاص کړی شو، خو تر دې دمه پکې استادان ازيري نه ورکوي او په کور تنخواګانې اخلي چې لکه بلې د دوی د ماشومانو مستقبل د خطر سره مخ شوی دی. د لړکی د منځنۍ کورمی د ارزوی علاقې یو مشر ملک نقیب الله اووی چې دوی مشرانو سلا کړی د کچري حکومت دی نږدې او کې د دوی په غوښتنو عمل ونه کړو نو دوی په احتجاج لاس پورې
کوم. پرائمری اسکول دی هغه کې استادان ډیپټی نه کوي، ټول ورته کې مو پیټالي مشول مو مسالې حل نه شي نو مو په اوران په احتجاج باندې لاس پورې کوو. مو غوښتنې نه پوره کوي، مو ټول ته دا وینا کړې دي نو ډېر ځای پرائیویټ اسکول دی ډېر لري لري ستو.
دا رنګ یو بل مشر ملک فضل خالق په دې اړه مشال ریډیو ته وي
چې استاد نه وي په سکول کې نو بشر به څنګه سکول ته راځي؟ د سکول ته راځي دا خود ته لپاره اسان دی او دا شاید د لپاره ګران دی چې د استادانو تعداد په استادانو باندې پرېشر وشي ځکه د ډیپټی سامه کوي.
کله چې مشال ریډیو د دې خلکو دا غوښتنه د ایجنسی تعلیمي افسر مجید ګل په وړاندې کې خو نو د نوموړي وینا و چې د کورم ایجنسی د ګوګنی سیمه په شمول د نور یو شمیر سیمو دوره کړی دا او چې کمزې کې هم استادان غیر حاضر وو دا غوي پر ضد قانوني کاروایی کړی دا.
خپل پرسنل ریکو کو اسکول خو فنکشنل مو خپل فزیکل
ټوټل ویریفیکیشن او دې کې کوم ایکسل کسان دی هغه ته مو پنیشمنت ورکو تر ټرمینیشن او شو څه لکه تنخواهونو ډیډکشن ایکسټن پیریډ نو شو دی پیری زم کې
د ذکر د چې ویروسټیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د ټولو فاټه اعلی چارواکو ته حکم ورکړی وو چې کوم استادان په اسکولونو کې موجود نه وي نو د هغوی پر ضد قانوني کاروایی کوي او هغوی د نوکرو څخه لرې کړی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسید مشال ریڈیو خبرونی اوری نور ہم یوش میں رپورٹونا ساسے پر لرو خو وقت شوی دے پینزنی میں بجی او نجیب آمیر ہم سٹوڈیو تراغلے نور آزے چلے ہوئی دا خبرون لنڈی سورو.
د هند او پاکستان لوړ پوړو پوځي چارواکو نن د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کنټرول د لیکي پر وضعیت خبرې وکړې. راپورونه وایي د اکتوبر له 15 نیټې راهیسې چې په پوله د ډزو تبادله پیل شوې شل ملکي کسانې په ترس کې وژل شوې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د هند او پاکستان ترمنځ شخړه یوازې د خبرو او مذاکراتو د لارې حل کېدای شي. د کراچۍ پولیس وایي د مرکزي زندان او د بهر د یو کور ترمنځ د ځمکې د لاندې د یو جوړ شوي سورنګ په موندلو د زندان د ماتولو د یوې خطرناکې منصوبې هڅه شنډه کړې ده. افغان چارواکي وایي نن په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د لوګر په برکی ولسوالۍ کې په برید کې 6 کسان وژل شوي او په کابل کې د سړک د غاړې د یو بم په 14 کې 2 ولسي کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې ویان شاهد الله شاهد ویلي د سره د خپلو 15 ملګرو د اسلامي دولت وسله والې ډلې بیعت کوي. څو ورځې وړاندې تحریک طالبان پاکستان رد کړی و چې ګواکې دوی د اسلامي دولت وسله والې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شلو هیوادونو د پوځي مشرانو سره ګوري او په دې موضوع به ورسره بحث کوي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد څرنګه کړنلاره جوړه کړی شي. او د چین په لویدیز نارامه سیمه سنکیان کې 8 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي دو اویغور نژادو د اکتوبر په 10 نیټه د چړو په گزارنو درې د پولیسو افسران او درې حکومتي چارواکي ووژل او وروسته دوی هم په ډزو وژل شول.
لړ خبرونه ته نجیب امیر وړاندې کړل. په دې نیمه کې ساسې لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. له هغه تن سره هم مرکه لرو چې د مرګ سزا ورته ورول شوی و. خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څراغېستي رابی اکرم خان ته وکشي.
مشرق ولسوالۍ خپل ادارې کې لیکي چې میسود کامی جرګې حکومت ته دړکه ورکړې ده که دوی خپلو علاقو ته واپس ونه لیږل شو او د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به اسلام آباد او پنجاب صوبه کې درنه ورکوي. ادارې مخکې لیکي کال 2009 کې جنوبي وزیرستان کې پوځي اپریشن له وجې د میسود قبیلې خلک پکړې شوي وو او د دوی واپسې له د 3 هفتو وخت ورکړې شوي وو خو تر نن ورځ پورې د دوی واپسي ممکنه نه شوه. ادارې زیاتوي میسود کامی جرګې او د شمالي وزیرستان قبایلي جرګې په مطالبو کې یو مطالبه هم دا سنشته چې هغه غیر ضروري وګرځول شي. ادارې وایي شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د جرګو غړو لپاره ده چې د خپل مسلو حل لپاره دوی یو مشترکه جرګه جوړ کړي ځکه چې د دوی علاقې هم یو ځای دي او مسایل یې هم یو شان دي. ادارې مخکلي کې میسود کامی جرګې هم اعلان کړی دی چې هغه بټان کې کېدونکو جرګه کې ټول قبایلو ته نمائندګي ورکوي نو مناسبه به دا وي چې د ګرند قبایلي جرګې نوم ورکړي شي او د دې تر لاندې د خپل مقاصد حاصل لپاره د جدوجهد عملی مظاهره وکړی شي. ادارې اخیری کلی کې دا د حکومت ذمہواری ده چې قبایلی اولس سره سخت رویه نه خپلوي بلکې همدردی سره داغي جایز مطالبې ومني او تحفظات دیول هم لري کړی چې په اسلام آباد کې یو بل درنو نشي. جنگ رسوان خپل ادارې کلی کې دوه میاشتې مخکې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو موجوده سیاسي نظام خاتمه او وزیر اعظم نه استعفا خصو لپاره درنې شروع کړې وي خو د پارلمان دننه او بهر د ملک ټول جمهوری قوتونو اتحاد لوجي یاد ګوندونه خپل اهداف حاصلولو کې پاتې راغله. ادارې لیکي وخت تیرېدو سره سره صورتحال بدل شو او اوس عمران خان او علامه طاهر القادری له اړخه هم هغه مطالبه بیان کیږي د سل لپاره چې دوی اسلام آباد ته راغلي وو. ادارې فیتوي اوس زیګوندونه نو په نورو خارونو کې به ظاهر د جلسو په ذریعہ د نوې انتخاباتو مهم شروع کړي دي. خو د دې باوجود سیاسي جرګې خپل کوششونه جاری ساتلي دي او د یو داسې حل په تلاش کې دي کوم چې ټولو ته قبول وي. ادارې اخیره کې لیکي د سیاسي جرګې غړي به خپلو نوې تجاویزو سره وزیر اعظم سره ملاقات کوي او د کمی مفاداتو تقاضا هم دا ده چې معاملې هواري کړي شي، چې نه صرف معیشت بحالې لپاره کار وکړي شي بلکې تر هغه خاتمې لپاره هم غونډ کم د خپل حصي کردار ولوبوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د کمی سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ملګرو ملتونو مشر ته خط لیکلی دی چې د هند لاړه خطیرې یو هفته راسې په کنټرول لاین د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي روانه ده. ادارې وایي دا د ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ذمېواري ده چې هغې د کشمیر مسله د کشمیرانو د خواهشاتو مطابق هواره کړي. ادارې په وینا هیله پکار ده چې پاکستان او هند تعلقاتو بحالې او امن پسې کولو لپاره به هلې ځلې ضرور کېږي او داسې امکان هم ښکاري چې را روانه میاش کې نواز شریف او نریندر مودی تر منځ به په کټمنډو کې ملاقات هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې ملالې یوسفزۍ ته د امن نوبل جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده. مقاله کې مقاله لیکي چې ملالی یوسفزۍ ته د جایزې ورکړه پاسل کې د تعلیم بریا ده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه لیکنه کړې ده. زموږ همکار بورول ککړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لیکي چې ملالی یوسفزۍ ته د امن نړیوالې جایزې ورکړه د نړۍ هغو ټولو ماشومانو ته درناوی دی چې د جګړو له کبله پر ورپېښ خطر سربېره زده کړې کوي. مقاله لیکي ملالی یوسفزۍ تر اوسه د نوبل جایزې په ترلاسه کوونکو کې تر ټولو د کم عمر ده او نوموړي اوس په نړۍ کې د هغو ماشومانو یو سمبول ګرځېدلی دی چې د کورنیو جګړو په شتون کې زده کړې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا ملالی ته د نوبل امن جایزې لورکړې ورسته اوس زموږ دا هوډ باید چې نور هم زیات شي چې ماشومان که په هر ځای کې وي نو په خوندي توګه به سکولونو ته ځي. مقاله لیکي زده کوونکي سکولونه او تعلیم هغه وخت لا هم له خطر سره نور مخامخ شي چې په جګړه کې شکیلې غاړي سکولونه د ځان په ګټه استعمالوي. مور او پلار په خاصه توګه خپلې لونی هلته د موجودو ځواکونو لخوا د جنسي تیریو د روشتونو او اټکل سو خطرونو لکبله پر کور کښینوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي چې کله د جګړې یو ډله په سکولونو کې میشت سي نو هغه بل ډله پرې بردونه کوي په کوم کې چې زده کوونکي ټپي کیږي او وژل کیږي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې به په افغانستان کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا د شریکو ګټو په لړ کې په دې وروستیو اونیو کې په ډراماټیک توګه پرمختګ شوی دی او دا هغه څه دي چې امریکایان به پرې ویاړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا لاسته راوړنې به هغه وخت له خطر سره مخامخ سي که چیرې له وړو پانګو څخه د لا ډېرې ګټې اخیستنې په موخه کار وانه خیستل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په رامنځته کولو کې بوخته ده خو د دې کار په پیلولو کې ځنډ د دې سبب شوی دی چې اوس مهال افغان ځواکونه هوایي مرستې نه لري. ورځپاڼه لیکي امریکا باید حالات داسې جوړېدو ته پرې نه ږدي لکه عراق، بلکې د وخت پر سر د دې ستونزې د هواري لپاره ګامونه پورته کړي. واشنگتن پوسټ لیکي دا که څه هم واړه ګامونه ښکاري خو په اوږدمهاله توګه به یې ګټې زیاتې وي، نو ځکه پکار ده چې همدا اوس په دې اړه پریکړې وسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو زو افغانستان ته افغان چارواکي وایي د هغه څبان دي 400 کسانو دوسیه لسره چړل کیږي چې سزا ورته ورول شوی. د ولسمشر اشرف غنی همزي حقوقوي سلاکار مشال دو صد غرازول چې ټاکل شوی دا د پولیسرخي په زندان کې د بهرنۍ وګړو دوسی هم لسره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ د پولیسرخي زندان د څبان دي 5000 زندانیانو دوسی د دوشنبې په ورځ د لا زیاتو څېړنو لپاره جمهور ریاست ته واستولې. قاسم سولمل په دې اړه راپور راکوي.
افغان چارواکي د محاکمو له لورې د څباندې 400 کسانو په اعدام محکومېدل یوه لویه ستونزه بولي او وایي هڅه کېږي څو ورته یوه بله د حل لاره پیدا کړي. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی حقوقی سلاکار عبدالعلی محمدی ازادی رو دوتو ویل چی د دغو کسانو د اعدام حکم تر اوسه د ولسمشر لخوا نه دی تایید سوی او پریکړه سوی څو د هغوی توسی له سره وڅیړل سي. ښاغلی محمدی زیاته کړه د پلچرخی له زندانه د ولسمشر احمدزی د تېر اونۍ کتنه دا ښیي چې ولسمشر د زندانیانو په مسلې کې جدي دی او کوشش کوي څو عدالت پلی سي.
دا یوه ډېره غټه مسله ده. د 400 کسانو اعدام یو بحران او یوه اساسي ستونزه ده. له حقوقي اړخه دا فرصت شته چې د دې شاوخوا 400 کسانو دوسیې چې په اعدام محکوم دي له سره وڅېړل شي او د حل نورې لارې ورته ولټول شي.
که څه هم ښاغلی محمدي دا ونه ویل چې په دقیقه توګه په څه شمېر کسان په اعدام محکوم دي، خو د راپورونو له مخې سترې محکمې د نږدې 100 کسانو د اعدام حکم تایید کړی او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. خو ویل کېږي چې د څه باندې 300 کسانو د اعدام حکم بیا یوازې ابتدایي او استیناف محکمو تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ 6 تنه د وژنو، وسلوالو غلاو، تښتونو او جنسي تېریو په تور په کابل کې اعدام سول. عامو خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی وکړ، خو د بشري حقونو سازمانونو ورسره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي همدارنګ وویل چې د عدالت د پلي کېدو لپاره د هغو بهرنیو اتباعو دوسیې هم څېړل کېږي چې د پلچرخي په محبس کې زندانی دي.
تعداد اتباعی خارجی اونجا محبوس هست. یوشمیر بهرنی اتباع چې نه دي توانیدلی نغدي جریمه ورکړي لا هم بندیان دي. مونږ د پلوچرخی له محبس سره خبرې وکړي چې د دوه کسانو لیست مونږ ته راولېږي، طبیعت او د جریمې اندازې مشخص کړي چې مونږ یې د جمهور رئیس خدمت ته وړاندې کړو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د یو فرمان له مخې د پلوچرخی د زندان د 1300 زندانیانو دوسیې د لا نورو څېړنو لپاره جمهور ریاست ته واستولې. د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پلچرخی او د هیواد په نورو زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو او د محبسو د وضعیت څېړنې ته یو ځانګړی پلاوی ګمارلی دی. دوی وایي ولسمشر هڅه کوي څو د ټولو زندانیانو دوسیې وڅېړل سي او عدالت پر ځای سي.
پردونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې هم تر 300 زیاتو قیدیانو ته د پانسۍ سزا سره دا مهال مخامخ دي. دا چې د مرګ سزا سره مخامخ دغو بندیانو ستونزې او ذهني کیفیت څنګه وي، په دې اړه عبدالحی کاکړ د پښتو ژبې لیکوال او شاعر شیرین یار یوسفزی سره مرکه کړې ده. شیرین یار یوسفزی د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوی و او شاوخوا 12 کاله په زندان کې تیر کړي. په دې کې یې 8 کاله په داسې حالت کې تیر کړل چې ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. نوموړی په 2012 کال کې هایکورټ بې ګناه وګرځولو او د خوش شو. له ده څخه په سر کې پوښتل شوی چې د پانسۍ اورول شوو چې کومو کسانو ته د پانسۍ سزا اورول شوی وي په هغوی څه تیریږي؟ نو نوموړی وایي،
زما کیفیت خدا و چې انسان دا ژوند چې دی نو ژوند د غورځېدو د پاسېدو نوم دی. دا کله خادي وي کله غم وي او دا جیلونه دا ټکرې دا غمونه او دا تکلیفونه دا ټول د ژوند حصه ده. نو هغې دپاره ما دا ځان سره یو اراده کړې وه، ما هغه چې زه به کله ډېر د درد یا د خفګان په کیفیت کې مبتلا کېدم نو ما به ځان ته دا تفصیل ورکړم چې زه به دغه جنګ سره دغه مصیبت سره جنګ کوم او د دې نه به ځان خلاصوم.
شیرین یار صاحب، د هغو خلکو چې چاته د مرګ سزا اورول شوې د هغو هلته په جیل کې په زندان کې څه مشکلات څه ستونزې وي؟
زمونږ تقریبا 15-15 کمرې وي او هغه کې یو دوه دوه درې درې یو کمره کې یو کس یا درې کسان، نو داسې تقریبا 40 کسان 15-40 کسان د هر وخت به مونږ په هغه یو ګاټ کې دی ته ګاټ وای ورته د سزای موت ګاټ ورته وای نو په هغه کې به مونږ هر وخت وو. رهاشل رهاشل کوسو به سزا نه بوتلل.
ستاسو ملاقات تونه به کېدل د خپل چاته د مرګ سزا ورکول کېدی؟
کوم کوم کې دیان دی هغه سحر او بجې دروازې کولاو شي هغه ورونه کولاو شي او بیا چې دینو مخ کې هو به یو ګڼډې لا یو ساته پارا کولاو بیا به بندول بیا به ماجیګر یو ساته پارا هو اوس د پښتونخوا اسمبلی یو بل پاس کړل دی 2010 کې یو ترمیمی بل دی. نو په هغه کې دا اوشول چې سحر کولاو کې او ماخام بیا بندي.
نو تاسو چې کله به
یو بل سره ملایئ
او تاسو چې به کله سره ملاوېدل تاسو موضوع به څه و؟
خپل ځاني لکه زما خپل ځاني دا مهم وو چې خلکو ته زه د ژوند پیغام ورکړم. لومبه مو دا وکړل هلته مو رنګونه وکړل سپایانې مو کړې هغې ته مو چې دا قبر نه دی دا تاسو له ژوندي لا د مرګ هېڅ پته نه لګي او چونې او رنګونه او سپایانې کیاریانې ګلونه مو کړل کیاریانې مو جوړې کړې هلته مو کورسۍ را وختلې کورسو کې باندې اخبارونه بم قتل کتابونه به لیکل ما خپل ځاني
او داسې څوک تاسو سره په دې قیدانو په دې زندانانو کې چې هغه د غزيني کیفیت یا د حوصله بایللې وي
پدې کې خو ډېر ملګری وو هغه پکې د زنه خو پکې نه دماغ خراب شوی دی زنه پکې نه بیماران شوی دی سو پکې نه وفات شول لکه مړوم شول پکې نه سو د ډېر خفګان هغه ته بیماری او شوی چاته هارت اٹیک شو
شال ته داسې تاسو یو داسې واکیل دلې به چې هغه ډېر دردونکي
دردونکي مرحله یا یو مقاغه قتل نه دادا چې پاکستان کې دا کومه د پانسۍ ورکول دا کومه طریقه را نو دا کې زیاته پخوا نه یو ډېر زیاته دردونکي را هغه پخوا تر زغه کوي دی او هغه تا هغه پړې او هغه پړې چې یو سړی ژوندې اکثر هغه پړې وشلېږي یا هغه کې هغه د دې هغه چرخه ده یا فکر یا هغه کې څه مسله پیدا شي هغه کې دې کته وګرځېږي ژوندې هغه بیا را واخلي او بیا ورته هغه پایې چې نو دا زما په خیال د ټولو نه زیاته دردونکي مرحله
داسې څوک چې هغه تر دې مرحله تیر شوی او تاسو سره
او جی نوم خو ماته ناراضی داری پور یو کس وو هغه باندې رسی وشلی درا بیا راوخې جو بیا هم څه چل شنو په درېم ځل باندې هغه ته پانسی ورک
شیرنیار سی د افغانستان کې شاوخوا 400 داسې زندانان دي چې هغه د مرګ د سزا منتظر دی او داسې پاکستان کې هم ډیر زیات دي نو تاسو په خیال باندې دغه عمل پکار دی حکومتونه یعنی دې ته په کم نظر وګوري په څه طریقه دې سره دغه چلن وي
زما خو خپل جی خپل مطالبه دا جی دلته کې د قانون او اختیارات او ناجایز استعمال عام دی او دا هیڅ پته نه لګی چې کم کې دی کم یو کس دی په کوم تور باندې رانیولې دی چې حقیقت کې هغه جرم کړی هم دی او کنه دا بل څوک دی یو خدا خبر دوی مدار جی چې د شهادت عمل چې دلته کې ډیر زیات ناقص سره ټول د دروغو شهادت لري درې مدار جی چې حق قیدی ته کوم قیدی چې دی په کوم جرم باندې نیولې وي او دا هغه د مرګ نه وروسته دا هغه وارثانو ته سټیټ حقوق نه ورکوي زه وایم چې کوم قیدی دی په انسی کو نه دا هغه وارثانو خو سټیټ ذمہ دار دی کنه نو دا ذمہ داری سټیټ نه ده کوي نو د دې وجه نه دا ټول وجوهات چې موږ راځي موږ کو د دې په تناظر کې زده خبره کوم دا مطالبه کوم چې د پانسۍ یا د وجنې دا سزا چې ده نو دا دې ختم کړي شي د دې په ځای دې بل کوم سزا مقرر کړي شي
دا شیرن یار یوسف زئی چې څو وخت کې وته د مرګ سزا ورول شي و خو بیا د پاکستان د لاهور های کورټ هغه بے ګناه ګرځولې وو همدارز ستاسو لپاره نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي یا د جنسي زیاتوب ښکار شو د خوندیتوب لپاره ځانګړي قوانين نشته نو د یادې ادارې په خبره باید چې نوی افغان حکومت په تعلیمي ادارو روزګار او لسی زینو کې پر خزو د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي تفصیل لګې شی به ورسره د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره وایي په افغانستان کې حکومتي ادارې په جنسي تشدد کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره موثره پالیسۍ هم نه لري د اکتوبر په 15مه نوی افغان ولسمشر په سکولونو کې د جنسي زورونې د کچې په اړه د حیرانتیا او خپګان څرګندونه وکړه نوموړي د تعلیم وزارت ته امر وکړ چې په تعلیمي ادارو کې هر قسمه جنسي زورونې رپورت کړي چې دا رنګ په دې کې د ککړ کسانو پر ضد ګامونه واخیستل شي او په تعلیمي ادارو کې د یاد ناوړه کار د مخنیوي لپاره کوټلې پلان جوړ کړل شي د بشری حقوقو د څار ادارې یو مشر څېړونکي هیتربار وایي باید چې افغان حکومت د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره په بیړنۍ توګه یو قانون جوړ کړي او دا خبره یقیني کړي چې هر یو حکومتي اداره به هم د یاد ناسم فعل پر ضد یو پالیسی جوړوي د بشری حقوقو د څار ادارې په ریپورت کې راغلي دي په افغانستان کې له مېرمنو سره جنسي زیاتوب یو جدي ستونزه ده په دې هیواد کې وروسته له هغو مېرمنو د خپل حقونو لپاره اواز پورته کول پیل کړی دي لکه نه چې د طالبانو حکومت هړنګېدلې دي ځکه چې وسلوالو د جنکو پر تعلیم او روزګار باندې بندیز لګولې وو په دې تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د جنکو تعلیم ډیر پرمختګ کړی او مېرمنې پارلماني تعلیمي او ولسی خدماتو کې برخه اخلي خو په جنسي زورونو نه څارنه د روزګار په ځینو کې لا هم لوی ستونزه ده همدارز په کوسو کې په مېرمنو جنسي زورونې او دړکې ورکول عادي خبره ده د بشری حقوقو د څار اداروي د حکومتي ادارو په ګډون د کار په نورو ځایونو کې له میرمنو سره ناسم سلوک جدي ستونزه ده او دارنګ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په رپورټ کې راغلي دي که یو خوا په خزینه پولیسو د جنسي زورونو له وجې د خزینه پولیسو شمیره کمه ده، نو بل خوا دغه کمی شمیرې له وجې د جنسي زیاتوب ښکار شو میرمنو ته انصاف هم نه ملاویږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اذنکو نن د ذهني ناروغانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. همدارز په افغانستان کې چارواکي وایي چې بیروزګاری او دغه رنګي په ملک کې بدامنی زیاتره د دغه ناروغي سبب ګرځي. تفصیل د خانومات سین په دې رپورت کې ورو.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې بیوزلی، نامنی، بیکاری، مهاجرتونه او د خلکو د پوهې د سطح ټیټواله هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر نارینه ښځې او ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا خبره د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ناجیه طارق د سې شنبې په ورځ په کابل کې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه. د وویل د جوړې غونډې هدف دا دی چې له رواني ستونزو څخه د ژغورنې په مقصد د خلکو ذهني آمادګي زیاته شي. دې دا هم وویل چې افغان حکومت په وروستیو 8 کلونو کې د رواني ستونزو د درملنې لپاره ګڼ پروګرامونه پلي کړي، خو هڅې تیزی شوي چې دا خدمات نور هم زیات شي.
تدلیل ای روز یک فرصت خوب است که مسط آگاهی مردم
ده دی ورځ المنزل یو خ فرصت ده چې د خلکو په هوای لوړ کړو چې دا ناروغي هم وقایه او هم یې درملنه کیږي. د ملګرو ملتونو د سروې لمخې چې د افغانستان په شان هیوادونو کې تر سره کړي خې چې زمنګ په هیواد کې د 1% ده.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال د رواني ستونزو د درملنې یو روغتون په کابل ښار کې فعال او د ولایتونو پر روغتونونو کې د عامې درملنې په چوکاټ کې د رواني درملنو ډاکټران هم موظف کړي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروې ښیي چې دا مهال په هرو سلو افغانانو کې یو په رواني ناروغیو اخته دی. په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت چارواکو وویل چې کورنۍ، ټولنیز او اداري تاوتریخوالی او ناوړه چلند هم یو لامل دی چې خلک له رواني ستونزو سره مخ کولای شي. د دې وزارت مرستیال مشګان مصطفی وویل چې له کورونو څخه د ښځو او نجونو تښتېدل او ځانونو ته اور اچول هغه رواني ستونزې دي چې لامل یې له دوی سره زور زیاته او ناوړه چلند دی. مصطفی له نوې حکومت هیله وکړه چې د اوسېدو پر عامو سیمو سربېره دی په وزارتونو کې هم د رواني ستونزو د کمولو مرکزونه جوړ کړي، ځکه چې کېدای شي ځینې مامورین د امیرینو له ناوړه چلنده پر رواني ستونزو اخته شي.
اسسمنت کې صورت گرفته خشونت های اداري در افغانستان زیات هست.
کوم ارزیابی شوی خی چې په افغانستان کې اداري تاوتریخوالی زیات دی، د امیر او مدون ترمنځ کله نا کله ناوړه چلند کیږي، د هم د رواني ستونزو سبب ګرځي. د افغانستان د ملي وحدت له حکومت نه هیله ده چې په ټولو وزارتونو کې د رواني ستونزو کمولو ته یو یو مرکز جوړ کړي.
د ملګرو ملتو د روغتیایي سازمان استازي ډاکټر ریچارډ پیپر کارن وویل دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې کمولو ته د عامه روغتیا او د ښځو چارو وزارتونو له پروګرامونو سره مرستې وکړي. که څه هم نړیوالې سرویګانې ښیي چې 1% افغانان په رواني ستونزو اخته دي، خو ځینې روغتیایي څېړونکي وایي چې په روغتیایي ستونزو د اخته او افغانانو شمیر ممکن 50% اوسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کوتل روز سواد سیدو شریف ودود یا حال کې د سواد د ریاست د اخیری بادشاه میاګل عبدالحق جهانزیب وشتم تلین و منزل شو چې بکې په زرګونو خلکو ګډون کړو. زه تاسو ته وایم چې ل 1940 مخ کې سواد ځانله یو ریاست وو. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
سواد سیدو شریف ودودیا حال کې د ریاست سواد دویم او اخیری بادشاه میاګل عبدالحق جهانزیب وشتم تلین په مقابله شوی دستوري کې یو شمیر پوهانو ویناګانې وکړې چې پکې د سواد شخصي تعلیمي اتحادی تحصیلي بابوزی مشر ظفر شلمانی ویل چې والی سواد ته کال 1950 کې مشري ورکړې شو، نو هغوی په سواد کې د سکولونو یو لوی جار خور کړو. والی سواد په خپل د اسلامي کالج پیښور نه زده کړې کړې، نو ځکه ورته د تعلیم اهمیت معلوم و.
او 1973 کې چې کله سواد په پاکستان کې مرچ کېدو، نو په دغه وخت کې د سکولونو تعداد 2000 شو. یو کالج جازی کالج 1952 کې رکھ شو، 37 ہائی اسکول، 3 مڈل اسکول، 14 لوئر مڈل اسکول، 164 پرائمری اسکول اور 120 سکم دے لوئر پرائمری. دا لوئر مڈل اور لوئر پرائمری سکم دے ادا بدوانی سے فوق کی وس نہیں. تعلیم ہے چدا نو توالی سے تو وینا مطابق دا صفر دا 1969 کی جگہ کل اسٹیٹ والا کو راغو چدا ما 20% پر رسول ہوا.
دستوری ته د سوات منګلور اوسیدونکو تاریخ لیکونکو او د ګندهارا آرت ټولنې مشر محمد پرویش شاهین د سوات په تاریخ تفصیلی وینا وکړه.
د دنیا د ټولو نه زوړ کتاب کې ریګوی ته ویلې شي او نن لمن په لاسونو کې موجود دی. په هغې کې د سوات وړمبې ذکر چې شوی دی نه هغه چې سواست دی، د سواستو په نوم باندې هغو یاد کړی دی. خو د خوند خبره دا ده چې یوازې دا یاد نه دی کړی، خو هغه وایي چې سواستو از افیر ډرلینګ پلیس چې دا د نشاته د خوشحالۍ یو خاوره ده.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار اویل چې سوات کې د بیلو بیلو قامونو د زرګونو کالو لرغونی آثار په لویه پیمانه پراته دي.
دلته چې کوم دورونه بیا د آرین چندر گوپت موریا دا اشوکا شاہی بیا دا اسلامی پیریڈ چشور شہ بیا دا ریاست تک پل وقت ٹول زیادہ تر موجود دیا رہا سر اور ٹول فلک پہ پرڈے رہا تھا خبر زک دی چدا سے کہلے میں نہیں چھپائے کہ دگا آثار پیش کی وہ در آثار دا اہمیت اور داغے دا آبادیت کا حوالہ باندھے کپدی اولس کچا دا پیدارے درس ورکڑا ناغا والی سوال
دستور کې د سوات نامتو شاعرانو هم برخه واغسته او د شعرونو په ذریعه والی سوات ته پیرزونه وړاندې کړې چې پکې د شانګلې عطا الرحمن عطا داسې ویل.
هغه چې په شاهي کې هم بادشاهانو یارانو، هغه چې د اولس د خیر ښېګړې په سودا او هغه چې لاروي د نیغې لارې د موساو او هغه چې د ظالم نه تپوس د ظلم وکړو.
دغه دستور کې د والی سوات نمسه شهریار امیرزیب خان مشر میلمو هغوی په خپل وینا کې د سوات د اولس مننه وکړه او د والی سوات په اړه ویل.
د والی صاحب چې کوم په ایجوکیشن کې، کوم په صحت کې، په سړکونو کې چې کوم خدمات دي هغه د هیڅ چانه نه دي پټ. او نن هو خلکو ته کاری باوجود د دې چې د ریاست د مدغم کېدو تقریبا د سلویختو نه زیات کاله وشو او د والی صاحب مرحوم د مرګ 25 ساله وشو.
دستور کې د والی سوات په وخت کې کړی شوي د ترقیاتي کارونو، سړکونو، هسپتالونو، سکولونو او نورو ودانو عکسونه د ویډیو په شکل کې راغلو میلمنو ته اوښودې شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو زه تاسو ته وایم چې سوات په 1969 کې په پاکستان کې شامل شوی وو او اوس د خیبر پختونخوا برخه ده.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعت خبرونه خري شیبي دي او 3 منټه کم شپږ بجې شیبي دي. نو راځي چې له نجیب امیر روستي لن خبرونه ورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه، د هند او پاکستان لوړ پوړو پوځي چارواکو د وروستیو ډزو د پیلېدو راهیسې په لومړي ځل نن د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کنټرول د لیکې پر وضعیت خبرې وکړې. د اکتوبر له 15 نېټې راهیسې چې په پوله د ډزو تبادله پیل شوې، شل ملکي کسانې په ترس کې وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د هند او پاکستان ترمنځ شخړه یوازې د خبرو او مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او د کشمیر مسلې د دایمي حل لپاره اړینه ده چې د ملګرو ملتونو قراردادونو ته اهمیت ورکړل شي. د کراچۍ پولیس وایي د مرکزی زندان او بهر د یو کور ترمنځ د ځمکې د لاندې د یو جوړ شوي سورنګ په موندلو د زندان د ماتولو د یوې خطرناکې منصوبې هڅه شنډه کړې ده. افغان چارواکي وایي نن په لوګر او کابل کې په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د لوګر په برکی ولسوالۍ کې په برید کې شپږ کسان وژل شوي. په کابل کې بیا د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې دوه لسی کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ویان شاهد الله شاهد ویلي د سره د خپلو پنځو ملګرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیعت کوي. څو ورځې وړاندې تحریک طالبان پاکستان رد کړی و چې ګواکې دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شلو هیوادونو د پوځي مشرانو سره ګوري او په دې موضوع به ورسره بحث کوي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد څرنګه کړنلاره جوړه کړی شي. او د ایران صدر حسن روحانی وای ممکنه ده د نومبر د څلورشتمې د ضرب الاجل را رسیدو وړاندې د ایران د لانجمن اتمی پروګرام په سر تهران د نړیوالو قوتونو سره کومې معاهدې ته ورسیږي.
اوردونکو روستي لن خبرونه موردلو همدې سره د مشالډیو د نن ورځې حساسه خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو ور بیا د مشالډیو خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیور ډیو خبرونه ووري. خپل کوربا اسلام مومند او د خبرونو ویان نجیب امیر او ټکنیکی همکار اساک ته ضرورت ورکړي. د الله پامه.